د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنه اله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت د ګرمي یو بجه شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان چیف جسټیس لخوا د قبایلي اصلاحاتو په اړه څرګندونې او د پاکستان او افغانستان او د امریکا اړیکې د کورمی د اوسیدونکو او ستونزې او نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خوړو مې ورزو فرخنداسه ته تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اس خود نوټس اخیستې ده. نن د اکتوبر پر 10مه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف رسمانځل کیږي او هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په ایرانیانو د مبینه حمله د پلان جوړولو مشر وو د جرمنی نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15م آئینی بدلون منځوریدو وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اس خود نوټس اخیسته. پرون د نهه په مخام د سپریم کورټ لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرال د خیبر پختونخوا، ایډوکیټ جنرال، چیف سیکرټری او د پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاری کړی دی. روان کال په مې میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د قومي اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی وو. د فاټا سیاسي مشرانوي حکومت قبایلی سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غزولو کې د ځنډ نه کار اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 2مه نیټه د فاټا د پارلماني غړو سره په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلي وو په دغه سیمو کې انتخابات کول او د نورو ادارو حل تکار پیلولو ته به لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه 13 ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې لیدلی چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مخه مشال ریډیو ته ویل دوی هیله لري چې دا وار بعد امریکا لخوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي، خو باید پاکستان په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
خاغلی زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ ور دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړي توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بخونکې او د خوشبینۍ وړ وي.
بلخوا په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي دی زلمی خلیلزاد د پاکستاني حکومتي چارواکو سره په لیدلو کې د افغانستان په امنیت خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي د پاکستان او سیمې امن د افغانستان د امن او ثبات سره تړلې دي. د سفارت لمخې خلیلزاد به د اسلام آباد وروسته ریاست ته سفر کوي. نن د اکتوبر پر 10مه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځ لمانځلو هدف ته خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپل حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اورول شوي نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د هغو خلکو د بنیادی حقوقو خیال وساتل شي چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو د خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګیدل او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې او رولې شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایې نه مخاور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوی دي.
د پاکستان د ډان رسپانې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخې پرون د پاکستانی روپۍ ارزښت امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلې دی. پرون د نهې په ورځ په 40 ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ په ارزښت کې 10 روپۍ کمی راغلی. د تیر ګل په ورځ یو ډالر د 140 پاکستاني روپو سره بدلېدو، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 140 روپو سره بدل شو. تاسو مشال ریډیو تغوغي د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم احمد اچکزی او د هغه اوه تنه پلویان وجل شوې دي. برید پروند نه پورست ولایت په مرکز لشکرګه خار کې د سالم احمد اچکزی په ټاکنیز دفتر وشو. د هلمند د والی ویان عمر زواک مشال ریډیو ته اول چې په دغه برید کې یو لستنه ټپیان شوې هم دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ویلي چې سالم احمد اچکزی او د هغه سو ساتون کې په دغه پیخه کې وجل شوې دي. تر اوسه د دې برید سیمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. امنیتی چارواکی وای هغه ایرانی سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حمله د پلان جوړولو مشر وو د جرمنی نه بلجیم ته استول شوې دي. د ای پی تر مخه شپږ سلبخ کلن دغه سفارتکار چې د اسد الله اسدی په نوم یې پیژنګلو شوې په آسټریا کې کار کوو. د 13 جولای په لومړۍ نیټه د جرمنی په بواریا سیمه کې نیول شوې وو. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو تر مخه هغه د عدالت یوې فیصلې تر مخه د اکتوبر په 9مه بلجیم ته ولیږل شو او نن با په برسلز کې عدالت ته وړاندې کیږي. تیرونه فرانس ویل وو دوی د اسدی اساسې د شپږو میاشتو لپاره منجمد کړی دي. په هغه تور دی چې په 1500 ګرامه چاودون کې توکي په بلجیم کې وي خزي او خاون ته ورکړي وو چې د وی تراګری حمله د مبینه پلان په جوړولو کې به استعمالول. د دغه حمله هدف په پیرس کې د جون د 13 نیټه هغه لاریون وو چې د ایرانی حکومت خلاف راوتلی وو. په کیس 15 ایرانیانو برخه لرله. په دغه لاریون کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکیل د نیویارک په خوانی خاروال او د ولسمشر ټرمپ زیرو نورو اتحادیانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 124 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 122 روپۍ او په 123 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 125 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ لس پیسې او په 15 روپۍ 13 پیسې. د سعودي عرب ریال په 124 روپۍ 40 پیسې او په 124 روپۍ 40 پیسې. او 308 ګرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 340 ګرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو، کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 26 او 9، او کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ ورزل تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان چیف جسټیس په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو په عملي کېدو پر روان ځنډ چارواکي عدالت ته وربللې. خو د حکومتي ګوند یو غړی وایي
کوم میټینګونه کیږي نو حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم فیصله چې چیف جسټیس کړی دا نو موږ یې ستایو برابر وسر پکې ولاړ.
او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني مشرتابه سره په افغان سوله خبرې کړې. خو یو کارپو وایي سوله حل راتلی شي چې کابل او پاکستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
پاکستان نه توقع ده چې طالبان په دې ځای نه ورکوي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي.
او د کورمه اوسیدونکو وای ایف سی آر قانون ختم شوه خو بیا هم انتظامیا خلق د اجتماعي زمواري تر قانون لاندې نسی او په زندان کې اچوي.
دوه فریقینو منځ کې جګړه شي وو کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه اخته. کوم پناه ور کور ولا کور هغه مطلب دغه فلورز وای جین کې وچول دغه تر زمان پنځش پی کوم کسونو هغه جین کې وچول.
او په وروستۍ نیمایي کې ونې خبرونه د مشال لړیوي مجله هم لرو. لمشال لړیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار په 25م آئینی بدلون تر منظور کېدو وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو په نشټوالي از خود نوټس اخیسته او ټانی جنرل او د خبر پختونخوا اډوکیټ جنرل په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ته یې په 15 اکتوبر عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راکوي.
پرون دنه په ماخام د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چیف جسټس ثاقب نثار په خوانې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دوه باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پیښور های کورٹ رجسٹرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر دا چې د روان کال په مئی میاشت کې په خوانې فاټا خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سنت او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی او په اپریل کې سنت د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی وو. د الفاټا سیاسي اتحاد په خوانې مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملی کولو کې مخلص ښکاری او د چیف جسټس په اس خود نوټس اخستو سره یې امید پیدا شو چې په سیمو کې به وس عدالتونه کار شروع کړي.
اصلا نه پکې مخکې حکومت مخلص نه دا حکومت دې ته سینسیر دی ځکه چې بل پاس شوی دا حکومت چې نوی راغی نو دو ته ټاکس فورس جوړ کړ. مطلب دا چې د بیا د مرکز سره دا خبره وتړله. اگر چې دا یو ځل د خیبر پختونخوا ایسه شوه نو دا مسله اوس د وزیر اعلی مسله ده. لهذا صرف دوه شیزونه چې وو جوډیشل او پولیس نظام وړل هلته دا کمې وو. نورې خو چې څومره ادارې دي نو هغه صوفیې سره مخکې نه ټچ نو دوه دغه وو دوی باندې سیل ټایم باندې ریشن اخیستل شوی.
مشال ریډیو چکله د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل وروسته تر وسه د لړ کې څه ګامونه پورته کړي نو نو موړې وایي.
مو په دې سلسله کې چې کله رابطه وشوه د وزیر اعظم سره نو هغه هم چې کوم دي زمواري حواله کړې خو هغه نه پاتې مو گورنر سره ملاقات کوشش وکړو مو پکې ناکام شوم. دا چې د وزیر اعلی سره مو د ملاقات کوشش وکړو مو پکې ناکام شو. لهذا د حکومت کلم دا سوچ نه دی چې قبایل د 15 تیارو کې پاتې شي خو صرف او صرف هنګامي حالات خزانه خالی ده ترقیاتی کارونه رایشار دي نو دغه په وجه باندې چې کوم میټینګونه کیږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم فیصله چې چیف جسټس کړی ده نو موږ یې ستایو برابر وسر پکې ولاړ.
د ذکر دا چې د ستمبر په 6 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. دغه ډله کار فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل اول د صوبایي اسمبلی او بلدیاتی ادارو انتخابات کول د سل ارب روپو مالی پنګ برابرول او دا هر څه په 15 کلونو کې سر تر رسول دي. په دې کمیټه کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. په کورمه کې اوس هم ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې خلک نیسي او جیلونو ته اچوي. دغه خبره هلته ځای اوسیدونکي او مدني فعالان کوي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې ایف سی آر قانون ختم شوی نو بیا ولې هلته په ډله ییزه توګه خلک نیول کیږي؟ انتظامی چارواکو په دغه اړه خپل دریس نه دی ورکړی. تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
د کورمه اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر او بیچم کنی دا الزام لګوي چې په قبایلی سیمه کې اف سی آر قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې خلک نسی او جلونو ته اچوي. انجینیر او بیچم کنی زیاتوي دا وخت هم د کورمه په مختلفو جلونو کې داسې خلک شته چې هغوی د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناي نشته. انجینیر او بیچم کنی دا هم وایو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوخه
مطلب اندسی کته مرغون سیټ پاوک سیال ته وبوت نه زاو غو باندې پپ کټونه باندې کسان مطلب تینځ شي کسان جیل ته چوری دي. اندسی مختلف کیسونه دي څنګه د اف سی آر لاندې مطلب د اجتماعي ذمہ لري لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهیسې پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی، نو هلته وو ضلع انتظامیا څوک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نشنیولې. هغه وای په قبایلی سیمو کې ووز د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په نامه یو قانون په عرضي توګه نافذ دی چې پکې ضلع انتظامیې ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصلات راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوي تر سوچ چا سو جرم نه وکړي ضلع انتظامیه څوک نشي گرفتاره کوله.
د قومي جرګې کنسپټ خوشته ده، خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده کنه، دا اوس په پارټا انټرم گورننس ریګولیشن کې نشته. پولیټیکل انتظامیه اعلی سره گرفتاره ولې شي چې کله یو کګنیزیبل افنس کمیټ شي، مطلب چې یو داسي افنس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندی یو جرم لري، دښوا چې کم ودی اف سی آر لاندی کول، نو دغه شی نه صرف کنټینیبل دی بلکې دا امینی بلم دی
موک چکلا پا پڑا چنار کے دا انتظامی لدفتر سارا تماس اونی والو نو حل تنا مشال لڈیو تا دا اویل شوال چه موجودہ ڈپٹی کمیشنر نسول اللہ خان لموک سارا پا دا غاڑا خبری نشی کولے زکا چه حقا دا ضروری کار لپارا ملیشی ہیڈ کوارٹر تا تلے دی. تا دی مخ کے دا حاجی خیلو مشاران او خلق چه تر احتجاج نورستا ووس رخلا شوی دی دنی والو پاڑا دا کرم انتظامی دا دریز و چه حقوی دا حکومتی سرغڑا ونو او قانون پا خپل لاس کے دا اخستو پا جرم کے جلون تا چولی ول. تاریک رگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال ریڈیو تا ہوگا گستی. اردن کو جو اسلام آباد تھا پہ اسلام آباد کے دا امریکہ سفارت وائی ردوی جانگڑ استاذی زلمی خلیل زاد لا پاکستانی مشرتابہ سر پہ افغان صلح خبری کری. بلخوا د پاکستان سرکاری رسنی وای چې د پاکستان بانو چور وزیر شاه محمود قریشی له امریکایي استاذی سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول لوبوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروری دی. بیان زیاتوي چې خلیلزاد له پاکستانی مشرتابه سره پر دې خبرې کړي چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدی شي. بلخو د پاکستان سرکاري رسنی وایي چې د پاکستان د بونو چورو وزیر شاه محمود قریشی پرون له زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغه د افغانستان په صلح کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نوي پیدا شوي. اور د په خبره د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
نو دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي، او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي. نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مچېره نه دی سره کړی.
ایاز وزیر بیګا نا وخته مشالې ډوته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشري انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي، نو زلمی خلیلزاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې له افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډېر او فرصتونه کم دي. نو موړي بیګا مشالې ډوته ویل چې خلیلزاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان په وڅا باندې سره ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي، مثلا پیشنهادونه کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي، نوي مشرتابه وټاکل شي، هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول څه باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خندونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي، بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، د طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي، او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره څه رول کې کسب ورو کې انتخابات خلاص دي بیا مذاکرات شروع کیږي او دا او بل لا دی کچېری په اوس وخت کې طالبان مثلا جنگي سیزن لري جنگي فصل لري په دا وخت کې سولې مذاکرات فائدہ کوي کې نه کوي
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بانو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرونه پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یک شنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي تمه ده چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا وګورئ حضرون کو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل چې ملک دا وخت له سخت مالی بحران سره مخ دی او دوی غواړي چې له هغو خلکو پیسې راوباسي چې د په خبره چا چې دا ملک د لوټلې دی ملک اپوزیشن ګوند وایي چې حکومت د سیاسي انتقام په هدف او یوازې د اپوزیشن مشران په نخښه کوي او له خپلو حکومتي غړو سره احتساب نه کوي نور تفصیل په دې راپور کې ورو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلې دی فواد چودري د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
که تاسو څومره هم ژړه او فریاد وکړئ خو د احتساب عمل به روان وي که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو موږ ته پر اعتراض نسته خو باید چې د غونډې راغوښتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن له نوي غړو دستخطونه راواخلي
دا براسال کې دا چې د درغلیو په تور د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په نیول کېدو زیاتره سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي او له حکومت یې غوښتي چې پر دې مسله د بحث لپاره د اسمبلی غونډه راوبلي د مسلم لیگ نن ویاند صدیق الفاروق بیگانه وخته مشال ډیو ته پر دې اړه څه ویل وډه وکړه چې د غونډې راغوښتو لپاره به یا د حکومتي شرط پوره کړي او کنه خو نوموړي وویل
د مسلم لیگ نن د مرکزی اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو
احتساب عدالت د اکتوبر په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنګ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي خو د مسلم لیگ نن ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شهباز شریف پر ضد لګیدلې تورونه بې بنیاد دي نوموړي بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په یو شمیر غړو د درغلیو تورونه دي خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایی نه
کیږي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جانګیر ترین او علیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي نو په کار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي
بلخو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د ګل پوره زو د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیو ته ویلي چې احتساب ادارا خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهباز شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تور نه دي مشال ډیو ته وګه سي تاسې د راپور واره د وزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د ملک شاهي دري اوسیدونکو وای دوی تر کلونو عملیاتو وروسته لا هم لستوند سره مخامخ دي دوی مشال ډیو ویل چې حکومت چې لا د نړول شو کورونو سروې نه دکړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته پام وکړي د سیمې پارلماني استازي هم د دوی ستونزې تاییدوي او د حل کولو لپاره یې د هڅو جمعره کوي تفصیل د سلام مسعود په راپور کې
د سولی وزیرستان دره ملک شای مشرون ملکون یای چې د میجا د رنگ کورونو اندراج نه دای شوای دوی دا ځاتوی چې د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د کې وایو خو په ژغ مو هیڅ کوه غوژ نه ګراوی ملک غلام قدی ملک شای یای
دا د مو درا جر ملک شای متزا سرویس وشي او متزا سرویس نه لاوسی او سرویس نه ځي نه لا مې رنگ دی اسم رنگ دی مزه کم نیوز وړي او مشتا ډېر غر تکلیف تای
ملک کا درجان دغه خبره په دارنګ بخش بیاي
یې مستر بس نه سوای یې مستر بس پوتو دای مې نه مړنګ دي نقصان نه هم سړي دي یې مش دار داسې مې تا سر بس وشي ور کې ځن کاند داسې په بيدا پروتي مې نه مستړنګ دي سړک مړنګ دي خدای دې پورا حکومت هم مستا مخرو وړه مې را کوکتا وکړو
د در ملک شاید د مشرانو ملکانو دغه ژغ مې چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود تا ورساو هغه په دا رنگ جواب راکا
مسجد ډیر ایریا پوتی دی چې سره نه ده شوی او درم ملک شاید دا واقعي دا د سره نه پته شوی دی چې د دې د شاول کا سره تللی او نو په کورو دا وای چې درم ملک شاید ډیر پر کوټه پر وتلی وای او څنګه د زراور په پچینه باندې درنی د دې د سره د ظلم جوړای شوی دی نو نو پیر راځه بلای دی ان شاء الله تعالی زه خو نن په نن د دې خبره سره وکم او بل دې د غونه مسجد خبره مې د دې سره شریک کړی دو ان شاء الله تعالی چې دې نه پته کیږي
د غومر شرانو ملکانو دا وویل چې د جنگ په واجه مشتا غټ تاوان را رسیدلی دی حکومتي چارواکي د انصاف وکي او دغه تاوان د زر کې راته بریا کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
مشال لړیو ته غوږ اوریدونکو له جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې ځینې اوسیدونکو او د جنغوژو کاروباریان وایي چې د دوی شو کول شوی جنغوزی دی د غلام خان بندر د لارې د وړلو اجازه دوی ته ورکړل شي چې دا رنګ پر دغه د دوی مصرف کم شي او اسانۍ سره دوی خپل جنغوژي منډي یا مارکیټ ته ورسوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال خلک چې د زنغوزو فصل لري ځایی انتظامیانه غوښتنه کړې چې د تاخیل شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اسانی ورکړي. دوی وایي سا کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کم و بیش بورۍ به د زنغوزو پیداوار شوي وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اسانی وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې د زنغوزو تاجر نیکمال خان وایي وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ضایع شوی چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنۍ د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شوکولو ته ورغلي ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت شکر گزاری چې مشتا احساس بیا هم خپل غرینه تر صحیح وکړل خو کوم غرینه چې په شمالي وزیرستان کې دینه نه دی هغه غیټه خلک روړل او مش ډیر غرینه داسې چې اده ګونډرینه وخت سټ دی میر سفر لمن وهره وهره دغه غری د پورا د ګولم خون یار است امپورټ ایکسپورټ ته پورا خلاصه کړه نو میج دا وی ای تا وکوس تی د حکومت نه چې مشتا پدا کې په بیا ستین دا جوړا نشي د ساوث سکین بارډر و په تیر کول کې میج سره ډیر ظلم شوی دی میج نه په ایګری پارک په نوم باندې چې څومره پیسې و خستې شوې دوه غلطه و خستې شوې دوه مزید میج هغه نشي برداشت کوي.
اکبر جان وای سا کال زنغوزو فصل لک کم شوه خو کا په غلام خان نیز دې لار خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان به زاله وشي.
چې دا نوې حکومت پروای نو دا غدل امید ده چې نیست کې چې کوله مشکل کې برشوي د دې د دغه لارې دا د وې درګن چې لار دو اپ په یو تر اپ چې تیمر خاطر سره نو کوم دی او لار ډېر ولدا یو خاطر پرې هم په لګي دي دا لار وسره ازو دا سی دی متیا کا کمای نکم سپیشتا او په صحیح طریقه را مول پاغل یار مر راته دا دل یار مر کی کینا ټول بند پروت دی دا چې مستا دا خپل یار ازو دا سی 120000 100000 دوره تلوزی دا مون ته کی
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وو ویل چې د تاخیلونه د دوی د زنغوزو سګاړي په غلام خان بندر بنو تر غلی او د انتظامیه طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معاملې د کسټم محکمه سره تعلق لري نو د زنغوزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خو دوی وو ویل د کسټم محکمه سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو دغه مالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکې هیواد ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټې رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږستې وخت غرمې 1:00 بجې او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلي. راځي چې لاغوي د خبرو لنډیز ورو.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي اسخود نوټس اخیستی دی. پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا، ایډوکیټ جنرل، چیف سیکرټري او د پولیسو مشر په شمول د پېښور هایکورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتي توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاري کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې لیدلي چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. نن د اکتوبر پر 10 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د اعدام یا مرګ له سزاګانو سره مخامخو خلکو ته پوره انصاف نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې پرون د پاکستاني روپۍ ارزښت امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلی. د تیر کال په ورځ یو ډالر د یو سلسلې رشتو پاکستاني روپو سره بدلېدو، خو د نهې په ورځ یو ډالر یو سلسلو درش روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان صالح محمد اسدزی او د هغه 9 پلویان وژل شوی دي. برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د صالح محمد په ټاکنیز دفتر وشو. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر وو، د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی.
مشال لډیو ته غوګستې تاسو د خبرونو لنډیز واره د اوس هم ورسدلې د اونیزي خبرونې د مشال لډوي مجله په دې کې وري په خوښ کې د اصول لپاره د مشایرو د لړۍ انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي. وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي او نور هم ستاسو لپاره ډیر څه په دې مجله کې رلو. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې سره نجیب امیر ستاسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه مخبرو.
جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ په ژوند لوېدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا په تاوان دی.
انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي.
په دیوالونو مو انځورونه جوړ کړی دي. د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه.
وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبي دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شاه وزیر خان خاکی سی کتاب دی.
د رابندرناث ټاګور د ویلند کیسې پښتو ژباړه هم اوریدل شي.
انجلۍ د لږ سات لپاره غلې وه، بیا ورو ورو وویل، او کستا خبر رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم.
افغانستان له لسیزو راهیسې جنګونو ځپلې، اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي. ادیبان او شاعران هم د خپل وس مطابق د سولې پخلاینې او بیا رغونې لپاره غونډې جوړوي، شعرونه لیکي او مشاعرې کوي. د خوست ولایت فرهنګیانو هم په دې وروستیو کې د سولې لپاره د مشاعرو لړۍ پیل کړې ده. د خوست د خوږ ژبې شاعر قدرت الله درمان سره مې په دې اړه خبرې کړې چې ستاسو پام وته راګرځوم.
امیر صاحب یوازې خوست کې نه، په پښتنو سیمه کې اوس الحمدلله دا شعور را بیدار شوی دی چې مونږ ډېر څه په جنګونو خو مونږ دا څو کاله مسلسل مړه کېږو، نو نه مو څه لاسته راوړل نه څه راوړلی شو. اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده، لر او بر ټولو پښتنو کې دا شعور را پیدا شوی دی. دا من لپاره کار کوي. مونږ هم دا یو څه وخت وړاندې څو ملګري راټول شو، د امن په نوم یوه مشاعره مو وکړه، لک کلنۍ مشاعره، او چې په دې کې د افغانستان نور ولایتونو او د شمالي وزیرستان ملګري هم راغلي وو. هغه مشاعره بیا ملګرو دلته په خوست کې ویل چې دا خو بهر کال کېږي، که مونږ هم دغه مشاعره هر جمعه یا هر میاشتنۍ وکړو دا به ډېره ښه وي. هماغه وو چې د مصروفیتونو له وجې هر هفته یا هره اونۍ ونه توانېدو. هغه مشاعره مونږ هره میاشت په میاشت هغه مشاعره کوو، راټولېدنې لرو، او د دې سره په څنګ کې اوس یو نوی پلان تر اوسه کار نه دی په شروع، خو زمونږ پلان دی نن هم په همدغه مورد پوره چې مونږ په یو څوک دغه خپل ملګري راټولېږو، خوست کې کلی په کلی ګرځو، په دیوالونو باندې د امن شعارونه لیکو. په دې لپاره به لومړی کار دا وي چې مونږ له ملګرو استادانو نه د امن لپاره ښه او بهترین شعارونه را پیدا کړو، دغه راټول کړو، دغه ولیکو. د دې سره په څنګ کې د خوست ځینې نورې ملګري هغه لګیا دي په ښار کې د امن په نوم په دیوالونو باندې رسمۍ جوړې کړلې، د جنگ په ضد رسمۍ او لیکنې کوي لګیا دي. نو دا هڅې مونږ پیل کړې دي، کوشش کوو خدای مهربانه دی امن به راځي.
څومره کسان برخه اخلي در سره په دې مشاعرو کې، او د شاعرانو تر څنګ عام خلک هم وي، ولسی خلک راځي؟ ځکه د سوله خود هر چا ارمان دی، او ډېر خلک به غواړي چې ستاسو خبرې واوري، نو د ګډونوالو په اړه کرته وایي څومره خلک وي؟
جره مننه. مونږ د دې امن مشاعره چې وکړه، جالبه دا وه چې په کلي کې وه، د خوست ښار نه په لرو پرتو ولسوالۍ کې وه، د اسماعیل خیل او منډوزۍ ولسوالۍ کې یوه لسه کې وه. جمعې ورځ وه. مونږ ته جالبه دا وه چې د کلي مشران سپین ږیري راغلل مونږ سره کېناستل، او ماشومان راغلل، د مکتب هغه نجونې شاګردانې وې، هغه هم څو د راغلې وې. نو یو هغه چې مونږ تر اوسه پورې کومې مشاعرې کړې دي په دې سیمه کې، د دې نه یو بیل ډول وه. سړی داسې احساس کول چې دا ولس پر اختیار د امن تګی دی، د سولې تګی دی. او یعنی د کلي ټول سپین ږیري مشران ځوانان هغه څوک چې شعر نه لیکي شي نه لولي، بې سواده خلک چې
دا ځل خو تاسو په اسماعیل خیل او مندوزیو کې مشاعره وکړه، څه په پام کې لرئ؟ بل ځل به بیا بل ولسوالۍ کې مشاعره وي؟
ولایت تر اوسه نه انتخاب کړی، شاید بل ولایت هم دا لړۍ وغځو، نور ولایتونو له ملګرو سره به تماس نیسو. خو دا ځل راتلون دا میاشتنۍ کوم امن مشاعره چې مونږ کوو، دا خو په همدغه ولسوالۍ کې کوو، همدغه د نږدې ملګري سره راټولېږو. راتلون کې کال ته پلان داسې دی چې زمونږ په خوست کې د خوست جنوب او غرب خواته یو سیمه ده، د ملګري سیل د پاره ورځي یاد محمد په نوم یو زیارت دی، تڼۍ ولسوالۍ مربوط دی، وزیرستان سره سرحد کې دی. زمونږ پلان داسې دی چې دغه ولسوالۍ په لر پرتو ولسوالۍ ته لاړ شو، بل بل کال یې په بله ولسوالۍ کې وکړو.
په کلیزه مشاعرو کې چې مونږ لیدلې دا د نارنج ګل مشاعره وي یا داسې نورې مشاعرې چې وي، اکثره وخت سټیج ته چې شاعر راشي نو هغه شاعر ډیر بدرګه کیږي چې کم په شعر کې هنر نه زیات شعار وي کنه. نو ستاسو په مشاعرو کې خو به داسې فضا واکمنه نه وي لکه کوم شاعران چې شعر اوري مخکې نه دا شعر کتل کیږي، یا څنګه پوهیږي چې دی بیا هلته د سولې لپاره شعر وایي؟
یو خو هغه ماحول چې و زمونږ د مشاعرې ماحول، هغوی اغېز دا و په شاعرانو باندې چې هماغه شعارونه نه دي ویلي په اصطلاح چې هغه نارنج ګل کې ویل کېږي، دلته خوست کې چنار کې هم ویل شول، په مثلا په نورو شاعرو کې ویل کېږي. د دې مشاعرې ماحول داسې جوړ و چې هر سړی دې ته لیوالو چې د امن کلمه ووایي، د امن لپاره خبرې وکړي. هغه ځینې کسان چې په سیاست کې اوس فعال دي، هغوی راغلي وو، هغوی هم د امن خبرې وکړي، د سولې ورورولۍ او مینې خبرې وکړي. نو هغه شعار برخه بیخي نه وه، بیخي په امن مشاعره کې بیخي نه وه. یو هنر ډک شعرونه ولوستل شول خلکو،
مکلی او دو مکلی او ډیر زیات وخت مشیر ته ورکړی و
ک د دې ترڅنګ د خوست فرهنګي فضا باندې لګرنا واچوي تاسو څنګه ارزوي دغلته د کتابونو د خبرېدو سمره مرکزونه دی پلورنځي سمره دی ادبی ټولنې سمره لري تاسو سمره مجلې چاپیږي او خلک کتاب اخستو ته سمره لیواله دي د کتاب لوستو ته سمره تګی دي
جزو مننه خوست کې عمومي په عمومي برخه کې دغه کچه خروانه ده د ادبی ټولنو پړه باندې نه پوهېږم د کیک شمیرې نه دی را معلومه خو زه د دوو بهیرونو د مخکښو بهیرونو چې خو حیدرخیل ادبی بهیر دی دغه یادونه ضروري بولم ځکه چې خپلې غونډې د کتاب د چاپ لړۍ جاري ساتلې ده دغسې نور بهیرونه هم فعال دي دننه موږ ملګري سره راټولو چې غزل ماښام سبا جوړول د کتاب په برخه کې اوس دغه دود یو ډېر هم شوی دی مخکې به د مکتبونو یا د پوهنتونونو یا نور فراغت غونډو کې د خلکو امیلونه یا ګلونه وړل خلکو ته اوس هته خلک دی ته دومره کار وشو خلکو ته چې یو بل ته د ښادۍ په مراسمو کې کوو واده یې چاته هم د ګل امیل او یا د بل شي په ځای باندې کتاب ور وړي ډالۍ کوي او دلته یو ډېر ښه بازار د کتابخار په نوم یو نوی مارکیټ جوړ شوی دی ډېرې ښې کتابخانې او ښه کتابونه یعنی که چېرته کتاب چاپ شي په دویمه ورځ باندې خوست ته رارسېږي نو د بهیر ډېر ښه روان دی خوست
دا قدرت الله درمان چې د سولې د مشایرو د لړۍ نه خبرولو اوس راځي د خاغلی درمان نه د سولې او شیر هم په شریک وورو
نظم جنگ او امن جنگ دی ورکشي جنگ بدرنګ دی جنگ پژوان لویدلې جنگ دی جنگ ړنګ شوې درلمان دی جنگ د هر چا پتاوان دی جنگ ژوره د مرکند د ژوند ساده پکې بند جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی جنگ د موراه فریاد دی جنگ سپیره د خزان باد دی جنگ د پیغلی ناوی ویر دی جنگ د پست انسان زمیر دی جنگ د وږي سپي داړل دي جنگ پور کې ژوند کول دي جنگ پدار زوړن ماسل دی جنگ پدار زوړن ماسل دی جنگ د امن لوی قاتل دی جنگ د ویر ډکه سندرې جنگ په خکلو سینوز غرې جنگ د ژوند تیاره کوټه ده جنگ بدرنګ جلخانه ده جنگ د غم ډک دنیا دا جنگ په ژوند کش چلی پا دا امن خکله امن خده د جنت د باغ مرغده امن نرم موسیقی دا امن خکله زندگی دا امن زړونو ته سکون دی له خوښیو ډک ژوندون دی امن خوند خندېدل دی د جانان مچی کول دی امن ژوند ته وردانګل دی یار له ګوتې نه نیول دی امن لویه سرمایه ده د جانان د خولې کیسه ده امن ښکلی مستقبل دی د پانتون تکړه محصل دی امن زړونو ته آرام دی امن ډک د میو جام دی امن ژوند ته ضرورت دی امن خدای ته نزدیکت دی امن څه دی خو جنت دی یو سپیڅلی عبادت دی امن ښکلی دی جانان دی امن زړونو ته درمان دی مننه
سولې لپاره د شاعرانو لیکوالو ترڅنګ انزورګران همکار کوي انیس بشیر ځوان انزورګر دی هغه په جلال آباد کې پر دیوالونو داسې انزورونه جوړوي چې د سولې پیغام له ځانه سره لري له هغه سره مو پر دې او د هغه پر نورو فعالیتونو خبرې کړې دي
د ماشومتوب له مې انزورګرۍ سره شوق او همدغه
شوق په اساس باندې چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم نو د عملی زده کړو د پاره کراچۍ ته لاړم. په کراچۍ کې مې عملی زده کړې وکړې او د هغې ځایه بیرته وطن ته رالمه. په څرنګه چې تاسو معلومات دی چې په افغانستان کې جنگونه روان دي، تر اوسه پورې موږ په جنگ کې اوسیږو. 2015 نه موږ د سولې د پاره کار کړی دی، انځورونه جوړ کړي دي په دیوالونو باندې، همدارنګه پیغامونه هم لیکلي دي. او په 2014 کې ما یو انځوریز نندارتون وکړ په نورستان کې چې عنوان یې و جنگ بس دی سوله غواړو. نو هلته موږ انځوریز نندارتون وکړ، په تیګو باندې هم لیکل وکړو چې جنگ بس دی سوله غواړو، همدارنګه پیغامونه ولیکل او د سولې سمبولونه هم انځور کړل.
خانیس مونږ اوریدلې چې تاسو په جلال آباد کې پر دیوالونو منظورګری کړی دا، تاسو له دې لارې خلکو ته څه خودل غواړي؟
په دلته په ننګرهار کې په دیوالونو مو د افغان لیکوالو شاعرانو انځورونه جوړ کړي دي، او د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه، د منظور پښتین انځورونه. دې نه مطلب دا دی چې د موجوده نسل خپل مشران لیکوالان او خپل رهبران وپیژني او دې ته په رسامۍ کې چې کوم پیغام دی هغه ورته ورسیږي.
په افغانستان کې د ښکلو هنرونو لپاره ستاسو په خیال څومره کار شوی دی؟
په افغانستان کې د هنرونو لپاره دومره کار نه دی شوی، د ګوتو په شمار ځای نه دی. او چې هغې غټ مثال د کابل هنر های زیبا پوهنځی دی چې هغې ته هم د کانکور د لارې محصلین ځي، شاګردان ځي، خو هغه هم ډېر سخت دی، کامیابېدل ډېر سخت دي. او د فیروسکو په نوم یو انسټیټیوټ دی، هغه د میناتورۍ برخه کې کار کوي. نو متاسفانه داسې یو ځای نشته دی چې سړی هلته شاګردان وروزي یا هلته زده کړه وکړي.
انیس، په افغانستان کې د انځورګران چې دي دوی په شریکه د کار کولو لپاره کومه ټولنه لري کنه؟ هر څوک په انفرادي ډول خپل کار کوي؟
متاسفانه افغان انځورګران کومه ګډه ټولنه یا داسې اتحادیه نه لري، خو که دوی شریک کار وکړي یا یو ځای شي نو ډیره ښه نتیجه به ورکړي، ډیره ښه نظریه به انځور کړي، ډیر ښه دا د دې جنگ ځپلي هیواد ډیر ښه انځور بن نړیوالو ته ورسی. ځکه اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او ډیر زر ټولې دنیا ته د سولې پیغام او د خپل جنگ ځپلي هیواد انځور رسیدای شي.
خدام کرته وای چې اوس خو زمانہ ډیجیټل دا، به تا په کلو کې خلکو سره سمارټ فونونه شته چې کیمرې لري. په ډیجیټل زمانہ کې تاسو د انځورګری سباون څنګه وینئ؟
او په دې ډیجیټل زمانہ کې آن تر کلو بانډو هم آرټس رسیدای شو که څوک کار وکړي. زما ذهن کې لا د دې آیډیا و چې سړی داسې دوابتو یا د میاشتې ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي چې د انځورګرۍ سره خلک آشنا شي او په هغې کې شاګردانو ته د انځورګرۍ بنیادی تخنیکونه چې کوم دي هغه ور وښایي. نو بیا خلک کولی شي خپل احساسات د کاغذ پر مخ انځور کړي او ډیره ښه نتیجه به هم ورکړي.
په افغانستان کې آیا کومه مجله یا داسې ځانګړې رسنۍ شته چې د ښکلو هنرونو د ودې لپاره یې خپل کار ځانګړې کړی وي؟
د ښکلو هنرونو لپاره په افغانستان کې نه کومه مجله شته دی، نه کومه داسې راډیو د دې باندې خپرونه لري چې خلک د دې انځورونه او د دې هنر د افغانستان ګډ ګډ ته ورسی. نو دا ډیره د افسوس خبره ده.
تاسو په خیال افغان انځورګران کولای شي چې نړیوالو ته خپل هنر ښکاره کړي، دا کار به لکه څنګه ممکن شي؟
افغان انځورګران کولای شي چې د نړیوالو پام ځان ته راوړي، هغه هم په دې شرط چې دوی هلته خارج ته لاړ شي، په اگزیبیشنو کې، په انځوریز نندارتونونو کې دوی ګډون وکړي، او یا خارجي آرټستان دلته راشي، یو داسې یو سیستم برابر شي چې افغاني انځورګران هلته خپل تابلوګانې، فنفارې او خپل انځورونه ویسي او هلته په نندارتونونو کې ګډون وکړي. نو دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، ځکه په زمونږ ګاونډي هېوادونو کې همدارنګ کېږي، د نړۍ ټول آرټستان راځي او خپل نمایش کې د خپل هنر د هغوی سره د کم کلچر چې دغه رابطه ده خپل کلتور یو بل سره شیر کوي، نو دا ډېر ښه کار دی. که چېرته افغان انځورګران خارج ته لاړ شي هلته نندارتون نه وکړي او د خارج دلته راشي، نو دا به ډېر غټ کار وشي.
داو انزورگر انیس بشیر موږ په مشال رادیوی مجله کې پر نو چاپ شو کتابونو تبصره هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکی په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تبصره ورو.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شاه وزیر خان خاکی سی کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتون ولس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نه شول، دارنګه تیر پخوا به چې ماشومانو کمی ولسی لوبې کولې په دغه طوفان کې یا خو چپه شوي او یا په چپه کېدو دي. بالخصوص په سمو بالعموم په غرونو کې اوس هغه ولسی لوبې څه ورکې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه په ورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکی صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې یو سل څلیخ مخونه لري او شاوخوا د یو دیرش ولسی لوبو پکې ذکر شوی، چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې دوسنی ماشومانو ته یې نامې هم نه دي یادې. خو خاکی صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي سوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمیر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي، چې پکې د سوات قامی شاعر حنیف قیس، پی ایچ ډی سکالر احسان یوسفزے او پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمیر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو لسی لوبې په اکثره توګه شریکې دي، خو د خاکی صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزی، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نور سملګرو هم څه لږ ډیر کار کړی دی، خو د خاکی صاحب کتاب یو زخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډیر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو ګیم په ځای جسمانی لوبې کولې، چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او ځیو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهی صاحب لیکلي او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسی لوبې د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتګ سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهاګري د امنیت نشوالی هم دی. خو د خاکی صاحب کتاب چاپ کېدو سره خدای نه خواسته که غریزو سیمو نه هم څه نه څه پاتې ولسی لوبې ورکې شي، نو څه نه څه وخت به بیا په اصلي شکل کې ژوندي کولو لپاره یو لویه اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو جینکو لپاره پټ پټونې، سپلیمار، انګی انګی، شاپین پینکې، چندرو، قط، میرګاډ، پلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترېنه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.
دا وحید الله قرار چې پر نوې چاپ شوی کتابه تبصره وړاندې کوله. اوس درته د بنگالی لیکوال او شاعر رابندرناث ټاګور د وی کیسې پښتو ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه شاعر او جلی نومیږي او ما د 2001 کال د جنوري په دوهمه په جلال آباد کې ژباړلې و. پامیر ساحل په غک کې به وره.
څلور خواو ته د غرونو یو سلسله خوره وه. د منی موسم او د غرمې وختو د اوبو د شړهار او د سیلې د سرسر نه پرته هیڅ غږ نشو اوریدلې. د غرمې نه پس چې کله ورځ په تیرېدو شوه نو یو شاعر راغلو او هلته په یوه ډبره کیناست او بیا یې یوه زړه سندره زمزمه کړه. دلته د هغه د سندرې اوریدونکي هیڅ څوک نه ول، خو یوه ورځ یوه نجلۍ چې د نږدې چینې نه د اوبو وړلو لپاره راغلې وه د شاعر خوږ آواز او په زړه پورې سندرې ځان ته جلب کړه. هغې ډېر په غور د شاعر مخ ته کتل. له هغې ورځې نه پس نجلۍ به هر ورځ راتله او د شاعر سندره به یې اوریدله. یوه ورځ د نجلۍ پام شو چې شاعر په خاموشۍ د هغې پلو ګوري. نجلۍ سر ښکته کړ. شاعر وویل، خوږې نجلۍ ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. هو ته دیوی یې او زه ډېر په عقیدت تا ته سجده کوم. نجلۍ زړه کې وویل، نه زه ګل یم او نه دیوی، نو بیا ولې دا شاعر ماته سر ټیټوي؟ هغه په ژور فکر کې ډوبه شوه. چې کله کور ته ورسېده نو خپلې مور نه یې وپوښتل، مورجانې آیا دا سمه ده چې زه ګل یا دیوی یم؟ ولې؟ مور یې له هغې نه وپوښتل، دا خبره تا ته چا وکړه؟ نجلۍ ځواب ورکړو، زه چینې ته د اوبو راوړلو لپاره تللی وم، هلته یو سړی ناست و، هغه راته داسې وویل. مور یې زیاته کړه، نور هغه طرف ته مزه. درې څلور ورځې نجلۍ له کوره ونه وتله. هغه ډېره غریبه وه او ژوند یې په ډېر بد حالت کې و. مور یې له اخوا دې خوانه خیرات غونډولو او ډېر په ګرانه به د دواړو ګزاره پرې کېده. غریب نجلۍ د لوږې د عذاب په زغملو ډېره کمزورې شوې وه. د هغوی غمونه او مصیبتونه وو چې د ختمېدو نوم یې نه اخیستلو، او د دې هر څه د پاسه هغه شاعر وایي، ته ګل یې ته دیوی. په دې خبرو به نجلۍ فکر کاوه. آخر یې زړه ته راغله چې هغه سړی لیونی دی، هغه کم عقل دی، که هغه لیونی نه وای ولې به یې دا ډول خبرې کولې. د نجلۍ په زړه کې ویر او تلوسه وه. د هغې زړه بې قابو شو. هغه د مور نه په پټه یو ځل بیا چینې ته لاړه. هغه چې کوم مهال هلته ورسېد نو ولیدل چې شاعر په یو ځای سترګې خښې کړي دي. شاعر نجلۍ ولیدله. اوس یې د نظر زاویه د نجلۍ پر لور شوه. هغه د بت په شان ساکت ولاړو. دواړه غلي وو چې په دې کې پرې نجلۍ ورغږ کړو، ته ولې ماته داسې په غور ګورې؟ شاعر وویل، زما سترګې ستا په لیدو نه مړیږي. حقیقت دا دی چې ته دیوی یې. له تا نه پرته څوک کیدای شي چې پر دې دنیا پاچاهي وکړي؟ نجلۍ په زړه کې وویل، دا خامخا لیونی دی، کنې داسې خبرې هم څوک چاته کوي؟ خو په خوله یوازې دا خبره راوستله، ته دروغ وایې. شاعر وویل، ما یوازې هماغه خبره کړې چې زه پرې رسېدلی یم. ننجلۍ پوره باور راغلو چې دا سړی لیونی دی. هغه کور ته لاړه. تر څو ورځو غلې وه، خو یو ورځې بیا زړه کې شوق پیدا شو چې د هغه لیونی ننداره دې وکړي. هغه بیا چینې ته لاړه. شاعر چې نجلۍ ولیدله نو پوښتنه ترې وکړه، ته څله راغلی یې؟ ستا لیدوله څه دې ولیدل؟ ستا لیونتوب؟ نه داسې نه ده، زه لیونی نه یم، دا حقیقت دی چې ته دیوی یې. نجلۍ زیاته کړه، ما ته خو ځان داسې نه ښکاري. شاعر وویل، ګل ته خپل ښایست کله ښکاري؟ نجلۍ تر څه وخته پورې هلته ولاړه وه. بیا یې د کور لاره ونیوله. هغه بیخي غلې وه او داسې معلومېده لکه چې په کوم ژور فکر کې ډوبه وي. یو ماښام چې په اسمان وریځې خورې وې او د خاموشۍ عالم و، په اسمان کې برېښنا ځلېده. د یو تیز باران د کېدو علامې ښکارېدې. ورو ورو باران شروع شو. تیزې سیلې د توپان جامې واغوستلې. دا مهال د نجلۍ سترګې د شاعر په مخ ښخې وې. باران نور هم په شیبو شو. نجلۍ شاعر نه پوښتنه وکړله، ته به اوس چیرې ځې؟ شاعر زیاته کړه، زه د خپلې دیوی په قدمونو کې یم، زه به نو ولې وېرېږم؟ نجلۍ وویل، ته لیونی یې، شابه زر کوا دلته نلاړ شو وګوره باران نور هم تیز شو. شاعر ویل زما دیوی با زما ساتنه کوي. آخر باران ودرېدو د سیلې زور هم کم شو. نجلۍ شاعر ته وکتل بیا یې ورو غوندې وویل نو زه دیوی یم. شاعر ځواب ورکړ هو بې له شک ته دیوی یې، ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. نجلۍ د لږ ساعت لپاره غلې وه، بیا یې ورو ورو وویل زه نه پوهیږم چې زه څوک یم، خو زه اوس په دې خبره رسېدلی یم چې ته زما دیوتا یې، او که ستا خبره رښتیا وي چې زه یو ګل یم نو زه دا ګل په تا شیندم. نجلۍ د شاعر په قدمونو کې پرېوته. شاعر وویل دا سمه نه ده، زه دیوتا نه یم. نجلۍ ورغبرګه کړه زما